د وی وی ډیوا د دې ماخمنې خبرونه د اهم رپورټونو سلټک د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم مهمه لار نن په اتم ورځ هم بند پاته و. بل اړخ ته په لنډی کوتل کې د پولی پرانستو لپاره بیا احتجاجي مظاهره شوی چې پکې د سوداګرو، ترانسپورټرانو، سیاسي او ځایي خلکو سره د پښتون ژغورنې غړو هم برخه اخیستې و. کابل ته د اسلامي هیوادونو د تنظیم یا او آی سی د نماینده پاویل سفر وروسته د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وایي د جنکو د تعلیم او د ښځو د حقونو په اړه افغان طالبانو ورسره څه ژمنه نه ده کړې. د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازی تامس ویس وایي په افغانستان کې د امریکا تر ټولو ستر اندېښنه داعش خراسان ډله ده. تامس ویست زیاتوی هغه دانشی ویلی چې آیا افغان طالبان د پاکستان پر ضد روانو بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان مرسته کوي او کنه. او د امریکای په کانګرس کې د ریپابلیکنانو له طرفه د صدر جو بایدن د مؤاخذې کوششونه. دوی تور لګوي چې صدر بایدن د خپل زوی هانټر بایدن د غیر ملکی کاروبار او لندن نه ګټه حاصله کړې ده. نور رپورټونه به هم ولرو په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شي. سلام شه په خیر راغلی دا د وی دیوا د روانو چارو خبرونه د چیز فواد لامی د واشنگتن ډی سی نه تاسو سره شریکوم. او وخت وای دی په پیښور کې د ما خوسن لاس په کابل کې د ما خوسن نه نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمه یو بچته په دې هیله چې د پروګرام تر پایز موږ سره مل پاتې شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت او تګ راتګ لوی لارې د تورخم دروازه په اتم ورځ هم تړلې پاتې و چې په خبرګون کې د خیبر ضلع په لنډی کوتل کې ځایي خلکو، ترانسپورټرانو او د مدني ټولنې فعالانو احتجاج وکړ. احتجاج کوونکو د پاکستان د حکومت نه وغوښتل چې د دوه اړخیزه خبرو اترو په ذریعه د تورخم لاره بیرته پرانیزي. عثمان خان د دوه احتجاج کوونکو سره یې خبرې کړې دي چې دا د احساس په مرته راګرځو.
د ټریلیم راوستلې د دې ګرمۍ کې ولاړو نه ته مورز ده لاندې سره ګرم شي برنه ګاډي ګرم شي ورم به غیښته نه چاته ولشته نه د وبوشته نه جمعهشته نه بل خواد لژو کلندران نه شته ګړو ته به وښو زمونږه ټیونه به ولاړه پنچر دي بیټریانو کار به خو د پیسې را ثانه سره نورې باید دې غمو خړل شي کار سم مشکل به باندې کی خبرو دلار دیل کی بندیدو باندې سم نه کیږي نو دا به ډیره مهرباني زمونږ غمو خړل شي
دغه لارې هم د سیمټم لوډ کړي دلته هم سیون نن اتم ورځ ده موږ ته هېڅ قسم سهولت نشته نم څوک د تپوس کولو شته نم څوک د غشته دی دغلته پراته نو کور د غشته مطلب دا داسې ډېر لارې والا دي د هغوی کورونه خواري زمونږ کورونه چې دی خوادي هم لا پردې لارې دي پرېښودې نه شو چې موږ کور ته لاړ شو دغلته به دغه روډ باندې پراته یي او مطلب نم هیڅوک پوښتنه کوي نه کسټم والا راځي نه فوج هیڅوک هم زمونږ دڅوک نشته چې زمونږ تپوس وکړي
باټکې هم غوړي ورو را لس لس ورځې موشي دی دیره کې ویاړو نن څوک پوښتنه کوي او کور نم ټیله پونونه راشي مال عالم ټیله پونونه راکی کراچی سٹے کر عالم ټیله پونونه راکی وسیاړ یو نوی نوی ټیرو نم تا باک لارم تا باکی دی دیره کی ویاړ یو نڅ سہولت رات اشتای دا دکانونه کر بر پراوډ ما خام نته نوریم بنچی اخر اوټه تراوډو بدلتا ناس یو څوک پختنه نکی
دا گاډم دومره په تکلیف کې ولال دی چې دا نه علاوه دا سپل جوړی باندې ولال دی او مونږ ډیر په زغه کې چې دا خو نه خسته پرېشل ختم نه کی روان نشي نور چاته څه نقصان نه رسیږي مونږ دې وجه دې خپل گاډو نه خوځې دې نشي.
تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافر او د تجارتي گاډو د تګ راتګ
ډیره لوی او اهمه لار ګڼل کیږي او کله چې دا لار وتړل شي نو همیش هم مسافر او هم تاجران ته لوی لوی نقصانونه رسیږي. په سیمه کې ځایی کاروباریان وایي د میوو او سبزیانو کاروبار ډیر اغیزمن شوی او د دې د پاسه د دې توکو نرخونه هم ډیر لوړ شوی دي. په افغانستان کې اوس مهال د اکثره میوو او سبزیانو فصلونه پاخه شوی او دا د برامداتو وخت دی، مګر لار تړلې ده. تفصیل د فریشنواری پر رپورت کې
د تورخم لارې د تړل کېدو له امله د خیبر پختونخوا په زیاتره بازارونو او مارکیټونو کې د فروټو او سبزیانو بای لوړې شوې دي. په پیښور کې د فروټو او سبزیانو کاروبار کوونکي وایي د لارې د بندېدو د لاسې روزګارونه اغیزمن شوي او ګټه یې هم کمه شوې ده.
مخکې مارکیټ ډېر راتلل ځکه د تورخم او د پیښور ترمنځ نیم سات فاصله و. غلام خان پیسپی اگر ازي شهر نو باندې مسافه ډېر دیش ګنټې ده او وخت پیډیر لګیږي. او بل خبره ده چې ګرانی ډیره ده، ور سره ګران شوی د مخ ارزانی و. د کپیاس، الوغان، ټماټر او بادرنګ دا افغانستان راځي، دا ور سره ډیر هاي ګران شوی. د کپیاس مخ کې کیلو 60 70 روپۍ 120 150 تر رسیدلی، ټماټر 100 120 روپۍ کیلو، نو دا شان ور سره ګران شوی دی.
د سپتمبر په شپږمه تورخم پوله د پاکستانی ځواک سرتیرو او افغان طالبانو ترمنځ د نښتې نه پس تړل شوی او دواړو خواو ته کاروبار کوونکي مالی زیان سره مخ کړی دي. د فروټو کاروبار کوونکي وایي د لارې بندېدو له کبله په لکشمیر کې بازارونو ته فروټ را روان دي، کوم د لاسې چې روزګار ته زیان رسیدلای دی.
بل د تورخم د وجه چې لارې بند شوی د میوه کم راځي او ډېر زیاته ای ریټ ختلې ده. انګور خو مخ کې چراتلل دا په 1400 روپۍ پچای به یا په 1300 یا په 2000 اوس په 4000 ده، په 3000 3000 شپږسو 3000 تاسو نیم په نیم پکې خام دي صحیح را رسیدګم نه خوشې مړم دا سی وا په 2200 یا 1800 روپۍ 1300 کریټو اوس و 200 3000 2200 3000 200 روپۍ کریټ ختلې ده، نو یو په 2000 ګران شي دي.
کاروبار کونکي وای په دې وخت کې بعد افغانستان نه د تورخم د لاري انګور، ماړه، خربوزه، ټماټر، بادرنګ او نورې سبزيانې په لوی شمیر کې راتللې.
زمونږ کاروبار د فروټو کاروبار دی، کله انګور راوړو، کله یو شیز، کله بل شیز د افغانستان می وډیر استعمالو. د لاري بندېدو سره زمونږ په کاروبار باندې ډیر افس پرې وته ده او کاروبارونه ورسره بيخي خراب شوی دي او الله دې وکړي چې لار زر تر زر خلاص شي زمون کاروبارونه مخشي ورسره. مخکې خو انګور ډیر راتلل بازار دا تقریبا شپږو اتلس گاډي راتلل انګور، مخکې یو نیم سل روپۍ کیلو مخرسوله او دا لارې بندې دو سر اوس په 300 روپۍ کیلو شوله، تقریبا نیم په نیم فرق به راغلی په حال اوس وخت کې.
د خیبر پختونخوا د سوداګرو د صنعتونو اتحادیه پخوانی مشر زاهد الله شینواری تیر ورځ خبريالانو ته ویلي د تورخم لارې د بندېدو د لاسه تجارت ته په مجموعي توګه 10 ارب روپۍ زیان رسیدلای دی. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
دا وی دیو ده. د افغانستان او پاکستان ترمنس په ډیورنډ کرخه باندې جوړه د تورخم دروازه د کرخې دواړو خواو ته پراته خلک، سوداګر، تاجران او پلو اکچا ولس د دې دروازې د تړل کېدونه ډیر اغیزمن کیږي. په دې اړه د پیښور پریس کلب مخې ته د خپلواک پښتونستان غورځنګ غړو احتجاج وکړ او دا مطالبه وکړه چې لارې زر تر زره بیرته پرانستل شي. زمون خبري علا سایه قاسم شاور غلی و او دا رپورت برابر کړی دی.
نن پیښور کې د خپلواک پښتونستان غورځنګ غړو د روانې میاشتې د رومبای ونې راسي د پاکستان او افغانستان په پوله د تورخم تجارتي لارې تړل کېدو پر ضد احتجاج په مهال وویل د دغه تجارتي لارې بندش د پښتنو معاشي کتل دی او غوښتنه یې وکړه د پولې په دواړو طرفه آباد پښتنو دا معاشي کتل دی بند کړی شي. د دغه احتجاج مشري کوونکي د دغه تحریک بانی ډاکټر خان په دغه مهال وینا وه د پښتنو په غم کې دوی احتجاج راوتلي.
دوانه وړه خطا ک تاجر دے ک ٹرک دے ک دغه دے ک زمیدار دے ک ارسه دے اغه پختون دے نو پختون زورو لکیږي نو مونږ د دې خاطره په دې نور کې د ملګری چې دی نو اغه دغه کړه د کوشش کړه دے چې را مونږ راوځو او مونږ دې مشرانو ته وایو دوانه وړه خو مشرانو ته چې تاسو خو پخپل نشکی په یو بل دزو کوي خو هغه په دز کې بیا تاسو عوامو ته مسله دغه ورکوي زور ورکوي ځان ته نه ورکوي ځان ته خو تاسو بیا پخپل دغه کې ناس کی تاسو په تاسو فرق نه پروزی خو په عوام چې څومره فرق پروزی د دې معاشي احتساب د وجنه هغه عوام ته پته ده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د عام تګ راتګ او غټه تجارتي لارې د تورخم دروازه په 15 سپتمبر د پاکستانی ځواکونو د طالبانو ترمنځ د جګړې او د ډزو وروسته تړل شوې. افغان طالبانو د تورخم دروازې تړل کېدل او د پاکستانی ځواکونو افغان ځواکونو باندې ډزې کول د خ غاونډیتوب خلاف ګام بللې او د پاکستان د بارانو چارو وزارت په دغه حق لویلي د پاکستان په خوره دوی سوم قسمه تعمیرات نه مني خو دغه شخړه پر امن ډول باندې هوارولو په ځای افغان ځواکونو د زوته لاس واچولو. دغه احتجاج کوونکو د افغانستان او د پاکستان حکومتونو تخواس وکړو د دواړو ملکونو ولسلا داسې قسمه تکلیف ورکولو په ځای په کار د دواړو حکومتونو خپل شخړې خبرو اترو د لارې هواري کړی.
د دواړو خواو د ریاستونو خپل ستونزې دي خپل شخړې دي خو بدبختانه د دوی په اور کې زما عام پښتنو لسوځي زما عام پښتنو لسې دي د دوی خشاک جوړ شوی دي د دوی اور په بل دي خواس کوم زاري ورته کوم د دواړو خواو ریاستي مشرانو ته چې د خدای خاطر کوي خپل اندرونی مسایل چې څومره دي هغه د خبرو د لارې د ډیپلوماسي په ذریعہ باندې حل کړي نور چې کوم عام تجارت دي هغه مبندوي دا یو ظلم دي.
دغه احتجاج کوونکو غوښتنه وکړه ریاستي شخړې د خبرو اترو د لارې هواري کړي شي او د پولي په دواړو طرفه آباد پښتنو کاروبارونو او ژوندونو ته د داسې بندیزونو د لاسه نقصانونه ورکول بند کړي شي. د پاکستانی چارواکو تر مخه تر اوسه تورخم تجارتي لارې بندې سره صدري سوانه سیوا ټرکونه ټرالري او نور ګاډي ودرېدلې چې پکې میوي او سبزی خرابېږي او د سوداګرانو هم یره دا تر اوسه د دغه بندیز د لاسه $1 میلیون نقصان شوی دی.
د عام خیر راغلی د امریکایي ډالر په وړاندې د پاکستاني روپی قدر په خکېدو دی. خو د اقتصادي چارو په هن وایي د روپی قوی کېدل به د درآمدات زیات کړي چې په نتیجه کې به ډالر د هواد څخه بهر ته ولاړ شي. همدار از اټکل شوی چې تجارتي خساره به د شپک بلین ډالر څخه هم واوري. نور تفصیل در شاد حسین پر رپورت کوي.
د پاکستانی روپے په مقابله کې د امریکایي ډالر په نرخ کې د کمی لړۍ نن د شروع پر ورځ هم جاری و او د ورسپانې بزنس ریکارډر د ریپورت تر مخه د کاروبار په پیل کې د بانک دننه پاکستانی روپے 15% درنه شوې ده. 13 ورځ هم په انټر بانک او خلاص مارکیټ کې د ډالر نرخ د 300 روپو څخه لاندې راغلی وو. د اقتصادي چارو تجزیه کوونکي وای د روپے په مقابله کې د ډالر په قدر کې د کمی پر شا د پیسو د بدلون د غیر قانوني ډیلرانو خلاف کریک ډاون او د دوستو هیوادونو لخوا په پاکستان کې د سرمایه کاری ممکنه راتګ دی. خبریال او د مالی چارو کارپوه طاهر امین وای د ډالر په مقابله کې د روپې په قدر کې د اضافه ځنی منفی اغیزې هم کې دي شي.
دا هم یو خدشه ده چې خلک په ډیر شیزونه امپورت کې درآمد بکی او هغه بدلته کې سٹاک کې او دا غي سره چې کوم په ملک ډالر دي هغه بیا اوزی لګتا سو ګوره چې د ټیم کې زمون کم ریزروز دي هغه الډی پلان دی روان دي. ریمیټنسز کې هم بخښه روان دي. ایکسپورټس هم نه بڑھاویږي او چې کم موجوده ډالر دي دا هم په امپورټ باندې هغه ولګي نو په ملک به د ډالر چې کم دي هغه نور شارټیج پیدا شي او د دې سره زموږ تجارتي خساره چې کم ده هغه به ډیره زیاته شي.
ښکارا دی چې د پاکستان او آی ایم ایف ترمنځ په دې وروستو کې لاسلیک شوی قرض لوزنامه کې آی ایم ایف د پاکستان څخه غوښتلی چې د تجارتي خسارې په مناسب کچ برقرار ساتلو لپاره باید چې اسلام آباد د تبادلې شرح تر 40% پورې کما وساتي. د پیسو بدلونکي اتحادیې مشر ملک بوستان سروزي وړاندې د وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې ویلي چې د پیسو بدلونکو غیر قانوني ډیلرانو پر ضد د عملیاتو وروستو د دې مثبت اثرات مخې ته را روان شوې دي.
نن کل پس د روپې په مقابله کې د ډالر نرخ په خلاص مارکیټ کې د انټر بینک نه هم کم شوی دی او دا هر څه د پوز د سرلخکر آسم منیر په وینا د آها کریک ډاون نتیجه ده چې حکومت د ډالرو ذخیره کوونکو او سمګل کوونکو خلاف پیل کړی دی.
د سیاسي اړیګړي او اقتصادي بحران سره مخ پاکستان کې د خوراکي توکو د ګرانۍ کچه هم 38% ته رسیدلې ده او د غیر ملکي زر مبادلې ذخیره هم اربا او 93 کروڑ ډالر ته ښکته شوې ده.
آیا دیو جن به امپورټ زیات شي؟ دا ضروری نه ده ځکه چې مخکې نه ټیرفس دومره زیات دي او د نورم طریقې امپورټس کمول لکه دوی چې دی ایل سی بنو کولاو یو طریقې سره بانکونه دي یا سټیټ بانک دی او یو بس نوې ریګولیشن را باسي او په چل باندې وایي چې ایل سی نشو کولاولې نو ضروری نه چې امپورټس په دیو جن زیات شي. ټیرفس زیاتول شي ایل سی نشو کولاول نو ډېر طریقې دي.
دا په داسې حال کې ده چې په بهر هیوادونو کې د میشت پاکستانی وګړو لخوا د اګست په میاشت کې هیواد ته په لیږل شو ترسیلاتو کې هم په کلیس کچ 23% کمې راغلې دي او د مرکزی بانک شمیرې ښایي چې په دغه میاشت کې پاکستانی کارکوونکو 2.9 کروڑ ډالر ترسیلات استولې دي چې په روان مالی کال کې 21% کمې په ګوته کوي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وی وی ډی وخت پرونه ده او تاسو زما غغله واشنگټن ډی سی نه اوري. د افغانستان د پاره د امریکا خصوصي استاذ تامس ویسټ وایي دا نشو ویلی چې آیا افغان طالبان د پاکستان پر ضد روانو بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان مرسته کوي او کنه. خو البته دا خبره قوي معلومه ده چې د دې دواړو ډلو ملګرتیا په افغانستان کې د امریکا د جګړې په وخت جوړه شوې وه. تامس ویسټ پرون په واشنگټن کې د سټیمسن سنټر چیډنیز ادارې په یو غونډه کې د افغانستان په حواله سره خبري وکړي چې مهم ټکی زموږ همکار پیر زبیر شاه په لوی خیبر پښتونخوا پروګرام کې د نصر الله خان سره شریک کړي او دادې ساسو پام یو ځل بیا ورته راګرځو.
جی پرون دلته سټیمسن سنټر کې هغه ملمو تامس ویس چې کوم تاسو څنګه وځ ځانګړی استاذ دی او هغه بنیادی دا خبره وکړه چې اوس د 2.5 کال وشو چې طالبان راغلل افغانستان امریکا ورنه انخلاو وکړه هغه نه وتل نو هغه هم دغه بنیادی خبره وکړه چې اوس حالات دی هغه باندې خلکو ته یو خلاصه غوندې ورکړه نو په هغه کې بنیادی دا خبره وکړه چې اوس البته چې کوم غټ یو خطر چې کوم دی هغه ترګره امریکای کنسرن دی او ور سره غټ چې کوم ته خطر چې کوم هغه امریکا غړني هغه داعش ډله دا داعش خراسان بیا ور سره دغه خبرو وکړه چې القاعده چې کوم دا هغه اوس ډیر زیات په باندې د لکه لیدرشپ ختم شوه دی ټارګټ چې کوم دی هغه ورته اکسس نشته ورته امریکا ولې چې وو ته فوجان وتل دی افغانستان نه نو هغه ډیر کمزوري دی او بل دوی دا بل درمه خبره چې کوم وکړه هغه دا و چې کوم علاقائی امن لپاره چې کوم ټوله خطرناک ډله دا هغه بیا تحریک طالبان پاکستان دا او دوی وچ دا نږدې وخت کې په پاکستان کې ډېرې حمله کړې دي د ډلې دنه علاوه د افغانستان په اوور ال سچويشن دوی چې افغانستان کې اوس حالات ډېر خراب دي او هغه کې اوس هم امریکا یو اشاریه 9 بلین ډالر امداد ورکونکو کې ټول نه په مخ کې دی په هوادونو کې خو دوی چې 2.4 بلین زیات چکم ټارګټ دے چکم متحده قومونو یو ان ټاکلې دے وچ هغه ټارګټ پر سېدل ډېر ګران دی ولې چې یو خو دنیا نور الته پر شام کې مسله دا په یمن کې دا په سودان کې دا الته پیسې ډېر پکار دی بل دوی چې طالبانو داسې پالیسیانې دي چې هغه دا مشکل جوړ کړی دا د ان جی او سپاره د ملګر د یو ان لپاره چې هغه خپل اصولونو مطابق طالبانو ته پیسې ورکړي لکه طالبان چې کوم بندیزونه دي په خزو تعلیم باندې په جنکو په سبق باندې او په روزګار باندې په هیلث چې کوم اکسس دی جسټس ته انصاف ته رسایي باندې نو دا داسې دوی چې داسې خبرې دي چې هغه ځنه هغه سره کار ډېر ګران دی طالبانو سره
خبر سیمی دا پارا دا ٹی ٹی پی پاڑا باندھے خبر اکڑے دا پاکستان دا پارا بیر سیمی دا پارا دا ٹی ٹی پی یا تحریک طالبان پاکستان چکم مشکلات دی دا سنگ دی چمرا لوی دی چپ امریکہ کی پہ ہم خبر کی گی او دا امریکہ دا زانگڑے استاذ پہ ہم دا بیان ورکوی نو آتا سو دی بیان تا سنگ گو رہی
روزی دا خوب او ٹی ٹی پی خومنگ سنگوی چرتا واقعی کمونگ رپورٹنگ گورو نو دا حملو ادوی دی حملو دا رپورٹنگ دیر زیاد شوی دی اکثر چکم حملی وی اگر دا پتن لگی چی واقعی دوی کڑی دی نی دی کڑی دوی زمواری اکستی دا کم ڈلی اکستی دا سنگ اکستی دا او بیا غی علاقو تا رسائیم نشتا پتن لگی نو انڈیپنڈن ویریفیکیشن خدا نگی گی که پاکستان فوج وای چی مونگ وانی حملہ اوشوا او یا مونگ دا سے کسان مڑکڑل نو یو ډېر ګران کار دی بل الته لوکل چې کوم خلک تاسو وی نه نو هغه چې کوم وزیرستان نو واخله تر باجوړ پورې او وی خلک پټول په پاکستان په دې جنگ باندې شک کوي چې کوم دی وای چې موږ تحریک طالبان پاکستان یا نور تر غړډلو په خلاف کوو او دوی دا وای چې دا ډلې دا جنگ چې کوم دی دا د امریکا د پیسو پاره دی او په دې پاره لکه څنګه اوس تل امریکا او ذکر کوي د ټي ټي پی نو دا څرګندوي چې کېدې شي امریکا ورسره کومکم ورسره شروع کی چې کوم پاکستان والی پاکستان وای چې موږ ته کومک وکي ولې چې تحریک طالبان پاکستان یو داسې ډله ده چې هغه افغانستان کې ده او هغه افغانستان کې ده چې کوم طالبانو سره تاسو په دوه کې اګریمنت کړی دی او وی سره هغه اسلحه ده چې کوم تاسو الته پریښي ده نو په امریکا باندې دا دوی دا شی ورتاپیا ورته وایي چې تاسو موږ سره مرسته وکي ولې چې تاسو پاکستان وژنه تحریک طالبان هم اوس په افغانستان کې مضبوطیږي او موږ باندې حمله کوي نو خلک ورته الته چې کوم علاقائی خلک دی هغه ورته داسې فرشک په نظر ګوري هغه دا وایي چې دا جنگ چې کوم دی دا رښتیا جنگ نه دی دا تر امریکای نه پیسو اخیستل یو چل دی خو پاکستان وایي چې نه دا تهرګر دی او موږ په خلاف حمله هغه اپریشن به جاری ساتو
ډیر زه تمنه کوم پیر زبیر شاه صاحب وخرا کول او معلومات شریکول یو جهان مننه
ډیر مننه
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
په افغانستان کې د خزو جنکو د تعلیم په اړه باندې یو څو مطالب د اسلامي هیوادونو د تنظیم یا او آی سی یو نماینده پلاوی د سعودي عرب په مشرۍ تیرو ورځو کې افغانستان ته تللی وو او د لوړپوړو طالب چارواکو سره یې ملاقاتونه کړي وو په دې پلاوی کې د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز هم کابل ته تللی وو او د نجونو د تعلیم او افغانو ښځو د حقونو په اړه یې د واکمنو طالبانو سره خبرې درلودې دا چې افغان طالبانو د اسلامي ملکونو عالمانو ته څه ویلي او څه وعدې ورکړې دي ښاغلی ډاکټر ایاز د وی وی ډیوا د خبریال احسان محمد خان سره په دې مرکه کې شریک کړی دي
مونږ چې کومه خبره وکړلې او د ډیرو اهمو وزراو سره چې پاکې د تعلیم جوړه وزیران هم شاملو لکه یو هغه ابتدایي تعلیم چې دوی لسا ورته وای او یو بیا هایر ایجوکیشن چې دوی عالی تحصیلات ورته وای وړو وزیرانو سره بیا د وزیر داخله سره بیا نائب رئیس الوزرا عبدالکبیر مولانا عبدالکبیر صاحب سره امر بالمعروف و نهی نهی عن المنکر د وزیر سره مولانا خالد حنفی سب نو چې کوم هم د دوی فیصله ساز کسان دي زموږ ملاقاتونه وشول. دوی دا وی چې تر سو پورې د شریعت تقاضا ده نو موږ هرگز انکار نشتا. شریعت بالکل د زنانه او د تعلیم اجازه ورکي. خودی دا وی چې زموږ عدالت سره رسم او رواج هم ده او پر رسم او رواج کې دوی دا وی چې حجاب یعنی پردا ډیر ضروری ده. نو موږ دا یقیني کوو چې موږ به تعلیم انتظام کوو د زنانه او د پاره. خو په دې نه مخکې به موږ دا یقیني کوو چې د دوی کلاس رومونه جدا وي، چې د دوی مکمل حجاب وي، بلکې دوی خداوی چې موږ به د دوی لپاره جدا د ترانسپورت تنظیم هم کوو. نو د دې تنظیماتو لپاره بلک ډیر وخت موږ ته پکار وي. او بیا د نصاب خبرو وکړه چې کوم سابقه نصاب ده د هغه سره زموږ اتفاق نشتا. هغه نصاب زموږ د کلتور سره او زموږ د رسم او رواج سره هماهنګ نه وي. نو موږ نصاب جوړ کړی دی د اول کلاس نه تر شپږم کلاس پورې، مطلب دا دی چې جنکه تقریبا د لسو کال وي. نو دا نصاب کو جوړ شوی دی. بیا د شپږم کلاس نه اوچت لوړ تحصیلات چکم دي دولسم پورې، چې د جنې عمر به تقریبا اولس کال وي، دا هم موږ نصاب جوړ شوی دی او د امیر المؤمنین د منظورې ته انتظار دی. او بیا د یونیورسټي د لیول نظام چې دی هغه هم موږ کار پہ روان دی. نو دوی خو موږ ته دا یقین دہانی راکړه چې نصاب چې کله موږ اعلان کو نو بیا به دا د زنانه او تعلیم د شپږم جماعت نه برا تب هم شروع شي.
دی چې تاسو ته کوم باور راکړی دی ستاسو د پاره، یعنی د اسلامي هیوادونو چې کوم تنظیم دی د دې د پاره، دغه د دې راکړی باور څومره دی اطمینان وړ دی؟
موږ په خپل اجلاس کې خو دې اتفاق تر ورسېدلو چې شاید د دین آباد با بیا ډیر د غټ وقت ضرورت نه وي. او اتفاق پدې وشو چې مجموع الفقه الاسلامي الدولي یعنی دی او آی سی چې کوم دا انټرنیشنل فقه اکیډمی دا به په ارتباط کې وي په امارات اسلامي سره. او بیا دی او آی سی خپل یو ډایریکټر جنرل چې په کابل کې ناشته دکتور سعید العیاش اب دې دوی سره رابطہ کوي. په نصاب کې کدوې سو مدد غواړي نو د ازهر نصاب شته، د ملائیشیا نصاب شته، د انډونیشیا نصاب شته، د اردن نصاب شته، چا د اسلامي حواله سره ډېر معتبر نصابونه دي. نو هغه به هم دوی کتاون غواړي نو تاون بور سره کوي. خو دوی به اوس رابطه وي د امارات اسلامي چې کوم غړي دي د دې سره تړلي، هغوی سره به رابطه جاری ساتي. او بیا به رپورٹ زمونږ د وفتا یا مجمع الفقه الاسلامي الدولي ته ورکي. نو دا غي نه بعد کبي اسې اقدامات ضرورت وي نو اب بیا کو.
سروسی جهان کرغلی په افغانستان کې د طالبان له خوا د پابندیو د لګیدو له امله په میلیونونو جنکۍ د تعلیم نه محرومه پاتې دي. په داسې یو ماحول کې د دریچه په نوم یو غیر دولتي تنظیم چې مرکز یې له افغانستانه بهر دی، په افغانستان کې دننه زرهاو جنکو ته په ځانګړو کورنی ښوونځیو یا سکولونو کې د تعلیم زمينه برابر کړی ده. د دریچه تنظیم مشر حضرت وحریز وای اوس مهال دوی هم په آنلاین ډول او هم د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې په کورنیو سکولونو یا مکتبونو کې جنکو ته تعلیم ورکوي، خو چیلنجونه هم ورته شته دي. ما ورسره په همدې اړه مرکه کړې چې ساسو پام ورته راګرځو. وحریس بعد در نخست اگر راجع به نهاد دریچه وحریس به اول که در دریچه تنظیم پر اره مختلق سلند معلومات را کرده او دا وی چه در فعالیتون و لمن یه چمره پراخه.
دریچه یو غیر انتفاعی تنظیم ده او مقصد په افغانستان کې دننه او همدارس بهر ملکونو کې میشتو افغانانو ماشومان ته تعلیمی خدمات وړاندې کول دي. موږ د افغانستان په 14 ولایتونو کې فعال یو او د افغانستان نه بهر له نیوزیلند نه واخله بیا تر یورپ او امریکا پورې، د انډونیشیا نه واخله بیا تر هند، ترکیه او نور ملکونو پورې چې افغان ماشومان هلته ژوند کوي زموږ خدمات حاصلولی شي.
شما از افغانستان یاد کردین در داخل
تاسو افغانستان یاد کرد. په افغانستان کې د نن اساس فعالیتونه سر ډول دي. ما واوریدل چې تاسو هلته ځینی پټ خوندزي هم لري. په داسې یو حالت کې چې افغانستان کې د تعلیم ماحول په خصوص د نجونو د پاره ډیر محدود شوی هم دی.
بله، امروز وضعیت
طوریست که آموزش مثلا و لبه قسمت نن سبا حالات دا سیدی چه دا بیولوژی، کیمیا یا ریاضیز دا کول دا افغانستان جنکو تا دا اوسنی واکمن حکومت دا مقدس ترین قانون دا ماتول پا مانه دا. من دا افغانستان پا سوار لسو ولایتونو که خفیس کرو نبسو وای ما، بلکه کورنی خونزی پرانستی دی چه سبان دا 3000 شاگردان پا که دا قریب 100 استازان و دا نظر لانده تعلیم اخلی. استازان هم خزی دی او زمان تنگار هم زیاد پا سینسی مزامین رو بانده دی او انگریزی جبا، ریاضی، بیالوجی، کیمیا، فیزیکس، هندسه و غیره
و زبان انگلیسی، ریاضی، بیولوژی، کیمیا، فیزیک، هندسه.
تا کدام سینی؟ پا افغانستان که دننه تر کم و عمرون و پر شاگردان لره پا خاص توگن جونی؟
زمان کورنی خونزی صرف د جنکو د پاره دی او هغه هم هغه جنکی چې په رسمي توګه له تعلیم منکړی شوی، یعنی د اووم جماعت نه نیولې تر 12 پورې.
یعنی طالبان، آیا طالبان په دې خونزی خبر دی؟
نه،
خیر،
ما بدون مجوز
نه. موږ د طالبانو د اجازت نه بغیر فعالیت کوو. کله چې قوانین تر دې حد پسمنده، ظالمانه او غیر انساني وي، نو انساني ترین کار د دې قوانینو خلاف ورزی ده. البته پرته د دې چې خپل شاگردانو یا استادانو ته کوم خطر پیښه کړی وي.
شما ای فعالیت ها را که دارین، اولی که تاسو چه دا فعالیتون لری څومره کسان سره را غون شوی است چه دا تنظیم مجور کرد او بودیجه یا بجت ملوک مرزی؟
در ابتدای امر دریچه فقط یک مکتب بود که آموزش
په اوله که دریچه صرف داس یو اداره و چه افغانستان لری مهاجر و ماشومانو ته د مورنی جبه سبق ورکولو. هغه داسه چه په مغربی ملکونو که لمیشت شاگردانو نمونگ فیس اخستلو، خواه و ماشومانو ته چه در ترکی، اندونیشیا، هند او یا نور ملکونو که وسیدل او در فیس وسی ندرلود، هغه تا سبق مفتو. چه کل طالبان واکمن شول، من خپل فعالیتونم پراخ کرد. کورنیس کورونا مپرانستل او محدود شمیر کسانو ته چې انټرنیټ ته رسای و د انګریزي ژبې، ریاضی، لټریچر، نجوم او نور برخو کې آنلاین کلاسونه جوړ کړل چې اوس فعال دي، هم افغانستان کې او هم د باندې ماشومان ته. اوله کدا یو شخصي اقدام بو او اخراجات مو په مغربي ملکونو کې مشت شاګردانو فیسونو پوره کول. وروسته زما رشتہ دارانو او ډیرو نږدې ملګرو اخراجات په غاړه واخیستل او لومبه سکول مو په افغانستان کې دننه پرانست. خود سکه اوایل راهسه چې زمنګ فعالیتونه زیات شول، نو مجبور شو مرستندویا تنظیمونو سره تماس ونیسو. اوس مهال لنې کمرغه اوس مو په افغانستان کې د استادانو تنخواګانې دغه سي تنظیمونه ورکوي.
زبان ها ما وریدل چې تاسو هو ماشومان ته چې په بهر ملکونو کې اوسېږي د مورنۍ ژبې آنلاین ټولګي یا کلاسونه هم لري چې خپل ژبه هیر نه کړي. په دې اړه په خصوص د پښتو ټولګیو په باب کلک معلومات را کړی، څومره شاگردان لري، څومره کسان دلچسپی لري؟
ما با تاسف بگویم در بخش پښتو ما هیڅ کوم
په مایوسی سره وایم چې په پښتو برخه کې مو هیڅ کامیابی نه ده حاصل کړې. د دې باوجود چې ما سلور 15 ډیر تکړه او با تجربه استادان پیدا کړل او تعلیمی مواد مو ورته برابر کړل، خو اند لسو تنانو یو کلاس مو هم سره غون نه شو کړی چې پښتو زده کړي،
آموزش زبان پښتو پیدا
کړي. خپدې امید چې خلکو تاسو د امریکا اوریدلی وي او له همدې طریقه هغه کسان چې لا خبر ندي وکولی شي د ویب سایټ د لارې تاسو سره رابطه ونیسي او خپل ماشومان په دغه سې کلاسونو کې شامل کړي. مننه، کامیاب اوسې ښاغلی وحریز.
ممنون شو.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې دا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټیدو وروسته تاسو د وی وی پانا پانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه، ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
راول پنده کې یو به کور شوی افغان کورنۍ نور افغانانو کډوالو ته د رزق غټلو هنر ورزده کوي. د پاکستان د پنجاب صوبې په پنده ښار کې دا وخت په ګڼ شمیر کې افغانانو سیږي چې په افغانستان کې د طالب واکمنۍ نه وروسته د هوا تکډوال شوی او بهر هوادونو ته د وټلو په انتظار دي. تفصیل دې به قاره احمد پر رپورت کې ووري.
دا د پاکستان پنڈای خار په یو تنگ کوڅه کې د جامو غندلو اغه مرکز دی چې د افغانستان څخه کډه شوې میرمن او میړه په شریکه جوړ کړي دي.
افټر چینجینګ ریجیم اف
مونږ په اپریل 2022 کال کې کډوال شو او درېم هیواد ته د پی 2 ویزې تمو خواست کړي، خو دغه ویزې ته انتظار ډیر وګد شو او داسې کې ما او زما میرمن د دې مرکز د پرانستلو پریکړه وکړه. په پیل کې ډیر مشکل وو، خو بیا ورسره آمدن هم په زیاتې دو شو او دلته نور افغان کډوال زنانه هم را روانې شوې.
نږدې یو نیم کال مخکې جوړ کړی شوی د مرکز کې هغه افغان میرمنو ته د جامو جوړو غندلو هنر ورزده کول کیږي. څوک چې لکه د رحمت رشتا او د هغه د میرمن فیروزان په سیر بلکم دریم هیواد ته د تګ لپاره د ویزو پته مناس دي. په دې مرکز کې په یو وخت نږدې شل میرمنې یا خو هنري زده کړې ترلاسه کوي او یا د دې د لارې ورځنی معاش ګټي.
زماش په ګلونه دي خنارینه اولاد می نشته. د افغانستان څخه چې کډوال شو نو میړه می د مزدوري لټون روان ک، خو د غډیر مشکلو ځکه چې د اسنادو کمی له وجې ورته په خار کې ګرځیدل ګرانو. ویزی ته پته مې خو د مرکز د لارې ورته دومره معاش په لاس راځي چې په گزارو کې.
د رحمت رشتا خیل میرمن فیروزان د افغانستان په تخار ولایت کې د ساينس استاد و او د جامو غندلو هنر هم زده، چې اوس ترې نه یوازې نور اغه میرمنې هم استفاده کوي چې سړی د قانوني اسنادو د مودې د ختمېدو لقبله د معاش غټلو اجازه نه لري. په یاد مرکز کې نه یوازې افغان کالی جوړول کیږي بلکې پاکستانی طرز جامې هم تیاریږي، او فیروزان وای چې پاکستانی خزه ډېرې خوخوي.
زه او زما میړه سهار وختي ماشومان په کور پریږدو او دلته مرکز ته راشوم. زه دلته نورو میرمنو ته هنر شایم او ډیره خوشاله یم چې د یوې کورنۍ په شان مشټوله په ګډه دغه دنده په مخ بیایو.
په پاکستان کې دا وخت ګڼ شمیر هغه افغان وګړي اوسیږي چې په افغانستان د طالبانو واکمنۍ پس پاکستان ته کډه شوې دي او غواړي بل کم درم او محفوظ هیواد ته لاړ شي. خو د زیاتو کډوالو بیا دلته د اوسېدو اسنادو وخت هم اوړېدلې چې پکې زیاتره کډوال د معاشي ستونزو سره مخ دي.
دلته راتلونکي ډېرې زنانه هغه دي چې په افغانستان کې د دفتر کار روزګار لرلو، خو اوس زمونږ د مرکز ته راځي او دا هنر یې هم زده کړي چې د دې لارې خپل فامیل ساتي.
وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی وی ډیوا د روانو چارو پروګرام ته دوام ورکو، او اوس هم د واشنگتن حالات. په امریکا کې یو شمیر ریپبلیکنانو د موجوده صدر جو بایدن د مؤاخذه کولو هڅې شروع کړې دي. د کانګرس د ایوان نمایندګان سپیکر کیوین مکارتی د نهي سیشن به پورې اعلان وکړ چې قانون سازان به د صدر بایدن په اړه د امپیچمنت یا مؤاخذه د لپاره پلټنې شروع کړي. د دوی شک دی چې صدر بایدن د خپل زوی هنټر بایدن د غیر ملکی کاروبار او لندن نه ګټه حاصله کړې ده. د امریکا غا خبريالي کیترین جپسن رپورت تاسو منځه شهید وړاندې کړی.
د څو میاشتو د پلټون وروسته د کانګرس د ریپابلیکن کمیټې به وس د امریکا د ولسمشر جو بایدن د استیزا تحقیقات وکړي.
Through our investigation,
the Britain Hosta Mung Woman Dil Chulis Mr. Biden, the America Halkota, the Philip Cornade, the Barno Sodagrizu Mamilo, Au the Haga, the Habertia Pala, Drew Willy.
The McCarthy, the Elan, the Ewanda, Stazu, the Tum Yash, the Fesharun Rustam Hitarazi.
Zimaba Helka, Cherta Bulkum Sheri, the Hakhilaps Habara Larella, Auk, Sada the Hakhilaps Habara Larella, No Daba Makia Dalata, Lashibu.
Democrats, why Republicans, the Myash to Tahikatu Rustaham Chipulas Gun Zara. اسناد پلټونکو ته سپارل شوې د بایدن د غلطۍ کوم شواهد په وړاندې کولو کې پاتې راغلي دي.
د استیزا یا مؤاخذه پلټنه به بنسټه ده. د امریکا خلک واړي چې موږ داسې یو څه وکړو چې د دوی ژوند ښه کړي، نه چې په دې کار پسې ولاړ شو.
د استازو په مجلس کې جمهوري غوښتونکي یا ریپابلیکنز اکثریت دي، خو د ډیموکراټانو څخه یوازې 1500 کې ډېری لري.
هم ممکنه ده چې د مواخذي آرټیکل هیڅ کله سینټ ته ونه رسیږي. د کم اکثریت سره دا روښانه نه ده چې ریپابلیکنز کولای شي د دې مسلې اخر ته ورسی او کنه. دوی یقینا د ډیموکراټانو په هیڅ ملاتړ حساب نشي کولای، او لا هم دې عمله دوی واقعیا باید سره یوځای اوسي، او که دوی یوازې 15 غړي هم له لاسه ورکړي دوی به ونه توانیږي چې دا پروسه مخته ویسي.
زنی ریپابلیکنز د 2024 کال د ټاکنو را رسیدو سره د استیزا تحقیقاتو کولو په اړه یخنه څرګنده کړې ده. د سنا د اقلیت مشر میچ میکانل چې په تیرو وختونو کې ویلي چې استیزا باید یو نادر پروسه وي، د سې شنبه په ورځ یې له تبصرې څخه ډاډه وکړه.
موږ د محل د کار کولو لپاره ډیر څه لرو، هڅه کوو چې د سمې لارې پروسې ته ورسیږو.
د پلټونو اعلان هم د کیپیټل هیل او سپینی ماړی ترمیان یو ننداره رامنځته کوي، ځکه چې وکیلان باید د بایدن سره معامله وکړي ترڅو حکومت د سپتمبر د 10 وروسته هم پرانسته وساتل شي. ځکه چې که حکومت وتړل شي نو د هاوس کمیټې به د دې توان ونه لري چې د مواخذي تحقیقاتو کار تر سره کړي. منزه شهید دیوا، امریکا غاګ، واشنگتن ډي سي.
د روسیې صدر ولادیمیر پوتین د شروع یا چهارشنبه په ورځ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د روسیې په یو جدید فضایي مرکز کې ولیدل. امریکایي او سویلي کوریا خبرداري ورکړي چې د ماسکو او پیونګ یانګ ترمنځ د وسلو احتمالي تړون به د ملګرو ملتونو د قراردادونو خلاف ورزي وي. نور تفصیل د کلیم افضل پر رپورت کې.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون او د روسي صدر ولادیمیر پوتین ملاقات د روس په وستوچني خلایي مرکز کې ترسره شو، او روسي صدر پوتین د کیم جونګ اون تود هرکلی وکړو. دواړو مشرانو کلک لاسونه ورکړل، او د شمالي کوریا مشر پوتین سره د خپل غیر مشروط مرستو ژمنه وکړه.
روس اوس د خپل حاکمیت او امنیتي ګټو د ساتنې لپاره د استبدادي قوتونو په ضد مقدسه مبارزه کې بوخت دی. موږ په دوامداره توګه د صدر پوتین او د روس مشرتابه لخوا د ټولو پریکړو سره غیر مشروط ملاتړ څرګند کړی، او دا ډاډ ورکوم چې موږ به تل د امپیریالیزم په وړاندې د روسیې سره یوځای یو.
د غربي هیوادونو مشرانو لخوا اندېښنې ښودل شوي چې د دواړو مشرانو ملاقات د یو بل نه پوځي ګټې ترلاسه کول دي. روس غواړي چې په اوکراین کې روان جنگ لپاره خپل بارود لپاره آرټیلری شیلز واخلي، او شمالي کوریا په خپل سیارو او ایټمی سبمرینز لپاره جدیده ټکنالوژي ترلاسه کړي، او ورسره په شمالي کوریا کې د خوراکي کموالی په اړه هم د روس نه امداد ترلاسه کړي. د روس صدر ولادیمیر پوتین د کیم دراتک ستاینه وکړه.
لازمی خبر ده چې مونږه اقتصادي همکارو او بشري مسلو اهم دارنګه د سیمې وضعیت باندې باسته اړتیا لرو. مونږه باس لپاره ډېر مسایل لرو. زه تاسو په لیدو ډېر خوشاله یم. تاسو خوسته دراتګ مننه کوم.
سویلی کوریا او امریکای شمالی کوریا ته خبرداري ورکړي چې روس د دې په وسلو کې مرستو نه ډډه وکړي ځکه چې دا د اوکرين په جنگ کې استعمال دي شي.
موږ په حقیقت کې هم د هغو ادارو خلاف په جارحانه ډول خپل پابندۍ نافذ کړي دي چې د روس د جنگ کوششونو لپاره پیسې برابروي. موږ به دغه پابندۍ عملی کول دوامدار ساتو او که مناسب وي نو نوي پابندۍ په لګولو کې به د ځان نکار نه
will not hesitate to take action to hold those accountable if necessary.
سیډون کې وای چې چین ډېر په محتاط انداز د دوړو هوادونو د مشرانو ملاقات ته کتنه کوي او ځان د کم قسمه لانجې نه بچ ساتل غواړي.
روسي هیڅکله شمالي کوریا ته د ځینو پرمختللو وسلو لایسنس نه دی ورکړی. د مثال په توګه د الوتکو جدید ټینګونو او توپخانو خو اوس امکان دی چې دا بدل شي ځکه چې روس اوس مهال د ډېرې مایوسۍ ښکار دی.
د کیم جونګ اون روس په سفر په وخت شمالي کوریا دوا د لند مزل بالستیک میزایل خپل شرقي سمندر اړه ته داغلي. د شمالي کوریا پوس ویل چې شمالي کوریا میزایل د سرخار پیانګ یونګ سره نږدې مرکز نوښتل شوی. روسی میډیا تر مخه کیم او پوتین هیڅ پلان نه لرلو چې څه قسمه سرکاري دستاویزات لاسلیک کړي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د دې سفر وړاندې هم په کال 2019 کې د روس صدر ولادیمیر پوتین سره ملاقات کړی و. کلیم افضل Washington
Federation и Корейской Народно-Демократической Республики за благополучие и процветание.
ده دیو سراوسی
والو حالاتو په اړه رپورت به دوام ورکړو. د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان واړی چې د شام د صدر بشار الاسد سره خپل اړیکې برته سمې کړي. د دغو دوو ملکونو ترمنځ تعلقات څو کاله وړاندې د شامی یاغیانو سره د ترکیه د مرستې پر سر خراب شوي وي. که څه هم ترکیه اوس غواړي د مشق سره تعلقات ښه کړي، مګر بشار الاسد وایي تر څو چې ترکیه د شام نه خپل اسکر ونه باسي ورسره د خبرو کولو نه انکار کوي. تفصیل یې د ډورین جونز پر رپورت کې نو شیروان قلندر تاسو سره شریکوي.
طيب اردوان چې د یوی لسیز پورې د شام د یاغیانو مرسته کوله خو چې یاغیان د ماتې سره مخ کیږي، اردوان غواړي د بشر الاسد سره اړیکې سمې کړي او په ملیونونو شامی کډوال د ترکی نوزي. سیډونکو وای ته یو اردوان ته اوس معلومه شوې ده چې بشر الاسد به په واک کې پاتې وي. شامی صدر د ایران او روس مننه کوي چې د مرسته کړي ده.
طيب اردوان به اوس د بشار الاسد سره پاتې کیږي، مطلب دا چې د هغه سره به خبرو تکینی. دا ځکه چې د اردوان حکومت د بشار الاسد د حکومت څخه سو غوښتنې لري چې یو پکې دا هم دا چې د اسد حکومت په ترکیه کې میشت کډوال بیرته بوزي او د خبرې په ترکیه کې دننه برابر فشار جوړ کړي.
خو بشار الاسد د اردوان سره تر هغه د خبرو اترو امکان رد کړي ترسو ترکی د شامی سرحد د خپل ځواکونه لري نه کړي. د اردوان لپاره دا شرط د منلو وړ نه دی. وای د ترکی لپاره اهم خبر ده چې د کورد ځواکونو د غواخ مخونی شي. استنبول په کوردانو تور پورې کوي چې ترکی کې دننه یاغیانو سره اړیکې لري.
As long as Turkey feels that there is a security threat
تر هغه چې ترکی دا غنی چې د هیواد له سوهیلی سرحد او د شام له شمالي برخه ورته د امنیت خطر موجود دی، د ترکی ځواکونه به په سرحد موجود وي.
بشر الاسد د عرب لیگ غونډه په محل ویلي سیمهیزا یوازې ته به ختم شوه دی. ځنی شیډون کې وای هغه اوس دا توان لري چې گاونډي ترکی ته خو په زور خپل خبر وکړي.
بشر الاسد in his first speech at the Arab League
بشیر الاسد د عرب لیگ غونډې ته خپلې لومړۍ وینا کې د خلافت عثمانیه د غزونې د تګلارې ذکر کړی وو او په سوچ نیوکه کړی وو. د هغه اشاره ترکی ته وه. په اړیکو کې د غیر دوستانه ماحول به دوام ولري. د دې حقیقت باوجود چې شام ته د هیواد د بیا ودانې لپاره د ترکی د مرستو ضرورت دی.
روس دمشق ته اهم پوځي مرستې ورکړې دي او روسي صدر ولادیمیر پوتین کولی شي چې د اردوان او اسد ترمنځ راغلي ځنډ مات کړي. روانه میاشت د دواړو مشرانو ترمنځ ملاقات کې پوتین په دې زور راوړي چې شام سره د همکاري وکړي.
اټ واز رشیا هو انکریج لیټس سې
دا روسو چې د ترکیه او د اسد حکومتونو ته د دفاع او د خارجه وزارتونو په کچه د خبرو اترو ویل. نو د روس په کردار ستا خو پوښتنه دا ده چې آیا د روس لومړیتوبونه د ترکیه یا د اسد د حکومت له لومړیتوبونو سره سمای خوري؟
سیډونکو وای د شام شخړه پوتین ته د اردوان سره په پیچلو اړیکو کې مرسته ورکوي. نو شیروان کلندر وی او ای ډی وا واشنگتن ډی سی.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ملیشیا وزیر اعظم انور ابراهیم د ځینې پلویانو د نیوکو سره مخامخ دی چې وایي هغه واک ته په اصول باندې لمړیتوب ورکوي. د اتوار اکشن په پورت د هغه یو پلوی ګوند د حکمران ائتلاف د وتلو اعلان وکړ. د وی وی خبريال په دې اړه د سیاسي څېړونکو سره خبرې کړي چې محوش جلیل یې تاسو سره شریکوي.
انور ابراهیم تیر کال واک تر لاسه کړو او د لسیزو راهسه د بډو رشوتونو ضد اصلاح کون کی پتوګه شهرت لري. خو د ملیشیا د وزیر اعظم پتوګه د ټاکل کېدو نږدې لس میاشتې وروسته د هغه ډیر املاتړي وای چې دوی د خیانت احساس کوي. یو مهم مشخړه د سارنوالانو لخوا د انور د مرستيال وزیر اعظم احمد زاهد حمیدی په ضد د بډو رشوتونو د وسلو اخترونو لری کولو څخه راپورته شو.
انور خپل ټول اخلاقی سرمایه ضایع کړه.
زاهد دوغدی مدیر هاسه د انور سیالو خو د نومبر د ټاکنو وروسته دواړه متحد شول. انور په پارلیمان کې د زاهد په مشره د سیاسي ائتلاف ملاتړ ته اړتیا لرله چې د وزیر اعظم ملاتړ لپاره د پارلیمان کافي غړي ولري. تنقید کوونکي تور لګوي چې انور ډیل کړي خو انور ټینګار کوي چې هغه د زاهد د بډو رشوتونو په کیس کې مداخله نه کړي. خوسینکار وان چین هوت وای د انور لاس د پام غرزولو کومه لاره نشته. د دې نیوکو په جواب کې د لوی سارنواله رئیس ویلي چې زاهد بری نه دی شوی او پلټن کون کی د نوو شواهد پلټن کی دي. خو تر دې اختلاف مخکې هم د انور ډیر پلویان مایوس کړي وو. دوی وای چې هغه په خوانی ژمن نه دی پوره کړی په شمول د کوټي سیستم نرمول کوم چې په عام پوهنتونونو یا پبلک یونیورسټیز کې د داخلو دوه لپاره د هواد د ملای نسل اکثریت ملاتړ کوي.
سیف انو استاک تو هیز پرنسپل
ک انور په خپل هغه ژمنه ودری کی چې مخکې کړي وا نو مونږ د انور پاړه چې څومره په هیغو حکومت پیړنګ شي.
د سیاسي چارو کارپو ازمی حسن هغه فشار ته اشاره کوي چې انور د اپوزیشن د ائتلاف سره مخامخ دی چې ملایې د ملیشیا محافظه‌کار اسلامي ګوند دی. ازمی وای د انور اصلي ملاتړي د لیبرل مالیایي مسلمانان او همدارنګ اقامي او مذهبي اقلیتونه به خوشاله نشي کچره اسلامي ګوند واک تر لاسه کړو.
سو دی نیډ ټو بی ریالیستیک
نو دوی باید رښتینی او عملی وي.
وونربل پوزیشن انډر اٹاک
د ملیشیا مسلمان ملت پالو تر برید لاندې د هغه د زیانمنون کې د ریس له عمله هغه خې خواته تللی او خپل اصلي ملاتړي مایوس کړی دي.
او په داسې حال کې چې وانګ وای د انور اسلم لاټړي به اپوزیشن ته ورای ور نکړي داسې وخت راتلی شي کله چې دوی د هغه ترشا ودرېدو باندې ډېر مایوس شي.
هاو چلیل وایس اف امریکا ډیوا واشنگټن.
تاسو د ویډیو د روانو چارو خبرونه ګورئ او اورئ. اوس هم راځو بیا د پاکستان حالاتو ته. د پښتونخوا په دویم غټ ښار مردان کې د ملګرو ملتونو او د زلي حکومت په مرسته یو ورځنی غونډه شوې چې د پرمختیايي اهدافو د پوره کولو او تلپاته مثبت اغیزو لپاره په اولس کې پوهه خوره کړي. په اولسو اهدافو کې د غربت او صنفي امتیاز ختمول، د ټولنې پرمختیا، د خوراک تحفظ، د ماشومان او د ښځو د حقونو خوندي ساتلو لپاره د کال 2020 پورې مهم سرته رسول شامل دي. نور تفصيل د ریاض حسین پر رپورت کې.
په ټولنه کې د تل پاتې پرمختیا لپاره د یو ورځنی دستور په عبدالولي خان په هنتون کې د ملګری ملتونو او ځلي حکومت په مرسته را جوړ کړی شوی و. په پاکستان کې د ملګری ملتونو کوارډینیټر جولین هارنس وایي د دې غونډې بنیادی مقصد دا دی چې په ټولنه کې د اولس د پرمختیا، سماجی او سنفي برابرتیا، د ښځو په حقونو، اقتصادي ترقی، موسمیاتي بدلون او خوراک په تحفظ بحث وکړي او په دې کې راتلونکي خندان لري کړی شي.
د منځنی ختیز نواخلا تر افریقی هیوادونو او ویشی پیسیفیک او د نړۍ د نورو ترقی یافته هیوادونو پورې چې څومره هم پرمختیا شوی، هغه د کمیونټي او د ټولنې په بنیاد مخ په وړاندې تللی دی. مقامی اوسیدونکو یوځای شوی او اواز یې اوچت کړی دی. هغه ټولنه مخ په وړاندې نشي تللی کوم چې خپل منځي د اختلافاتو ښکار شي. مقامی منتخب حکومتونه په تلپاتې پرمختیا کې ځانګړی کردار لوبولی شي.
په دې غونډه کې د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکي ښځو او سړو نه علاوه ولسی نمائندګانو، وکیلانو، استادانو، خصوصي خلکو او خواجه سراو هم ګډون وکړو. ګډونوالو د پرمختیا، صفا خوراکونو، د ماحولیاتي بدلون په اړه د زری ستونزو او خوراک د کمی ستونزو هم په ګوته کړې. په دې غونډه کې د ملګری ملتونو د پرمختیا د څانګې مشر سیموئل ریسک هم موجود و. ډیو سره د خبرو په محل به ویل د نړۍ د نورو هیوادونو پرنګ پاکستان هم د ماحولیا تی بدلون نه متاثر دي او زمونږ د هسي دي چې پټولنه کې د خلکو ستونزې هواري کړو.
د خیبر پښتونخوا حکومت د وړاندې نه د تل پاتې پرمختیا اهداف خپل کړی او د دې لپاره ګامونه اخستي او فندونه هم جاری کړی. خو زمونږ لپاره دا خبره ډیره مهمه ده چې مونږ د مقامی خلکو نه ځان خبر کړو چې د پرمختیايي کارونو ته هغه څنګه ګوري، کوم چې د دوی په ژوند کې ځانګړی کردار لوبوي. خوشبينه یو چې مرکزی او صوبایي حکومتونه په تل پرمختیا کار کوي. ملګری ملتونه او یو ان ډی پی د پاکستان مرستې جاری ساتي چې د تل پاتې پرمختیا اهداف پوره کړي.
د ستمبر په 15 منېټه کال 2015 کې د ملګری ملتونو غړي هیوادونو په نړۍ کې د تل پاتې پرمختیا لپاره 19 اهداف مقرر کړي وو. په دې اهدافو کې د غربت د کمی، سماجی انصاف، سنفي مساوات، برابر خوراک او صفا اوبو ترسایي، په ټولنه کې د ښځو او سړو برابرتیا او د اقتصاد ترڅنګ ماحولیاتي بدلون اثرات په ضد ګامونه هم شامل وو او دا اهداف به د کال 2023 پورې سر تر رسولي شي. د مردان دلی ډیپټي کمشنر عبدالرحمن وایي موږ کولی شو خوراکي پیداوار ته وده ورکړو.
د زراعت په څنګه کې موږ به دا ګورو چې څنګه خپل پیداوار زیات کړو او د فوډ سکیورټي یا خوراک کې په کمی قابو بیا موندل شي. او بل دا چې تاسو د قیمتونو د زیاتوالي خبره وکړه نو هغه لپاره کمیټې جوړې دي چې قیمتونه کنټرول وساتل شي.
ملګری ملتونو وایي داسې غونډې وړاندې په پنجاب او سنتو بو کې هم شوي او د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې د دغه غونډو وروستو پر وړاندې شوي ستوندو به روانه میاش په 13 او 19 نیټه په نیویارک ښار کې د ملګری ملتونو په غونډه کې بحث کیږي او پاکستان به هم په دې کې شرکت کوي. ریاض حسین، وایس اپ امریکا، ډیوا، مردان.
د
ډیو سره اوسئ.
د وی دی وا د روانو چارو خبرونه قدر منو لیزم کو او اوریدم خو دا واز موږ د نن ماخصان خبرونه چې تاسو موږ وړاندې کړل په دې هیله چې د فام وړ مو بریز ګرځیدلې وي خو هیرونه شي چار وخت وغواړي دا خبرونه تاسو کولای شئ زموږ په فیسبوک او همداشان په ټوئیټر په یوټیوب او همداشان په ویب سټ باندې وګورئ او واپی تر بیا چې بیا تاسو خدمت حاضرې ول تاسو نه اجازه غواړم علامه ماشه.